افغانستان کې د سهار 8 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو خبرونه اوري چې هر ورځ 24 ساعته دوام کوي. نن د دوشنبه ورځ ده، د سلواغي د لويش پړسمه د فبروري میاشتې 15. په دې خبرونه کې 219 پروګرامونه خبريږي، د شوزو خاص پروګرام نیمه نړۍ او درسي ساعت. ځینې راپورونه هم خبرو اوري چې د بشري حقوقو د څار سازمان اندیشمن دی چې د افغانستان په اړه د دوهې غونډې ته کم شمیر شزي وربلل سوي. په پیل کې خبرونه. د ملګری ملتونو د ماشومانو مرستندوی صندوق یا یونیسف ویلي چې تیر کال یې نږدې 100,000 افغان ماشومانو ته د محلي ټولګیو له لارې د تعلیم زمینه برابره کړې. د یونیسف افغانستان څنګه په یو بیان کې پر خپل اکسپانه پرون دا خبره کړې ده. د بیان له مخې تیر 2023 میلادي کال کې د یونیسف په ملاتړ 8,000 افغان ماشومان چې 80% یې نجونې دي، په ښه کیفیت او له لګښت پرته د محلي ټولګیو له لارې د زده کړو چانس ترلاسه کړی. یونیسف دغه محلي ټولګي معمولا په لورو پرتو سیمو کې جوړوي چې یا له ښوونځیو لرې وي یا انجونې او هلکان له تعلیمه محروم سوي وي. طالبانو د 2021 د کال په اګست میاشت کې له واکمنېدو سره له شپږم ټولګي پورته د نجونو نور تعلیم منع کړ. د ځینو راپورونو له مخې په کندهار او هلمند کې د یونیسف او ځینو نورو مرستندویو مؤسسو لخوا تمویلیدونکي زرګونه محلي ټولګي چې له شپږم ټولګي کښته ماشومان پکې په زده کړو بوخت وو د طالبانو لخوا منع سوي. د افغانستان د خپلواکۍ جبهې ادعا کړې چې د اکشن به ماشامې په کابل کې دوه طالب وسلول وژلي او یو ټپي کړي. د جبهې پر خپل اکسپانه د دې بریټ په تړاو یو ویډیو هم خپره کړې ده. د جبهې په بیان کې راغلي چې دوی دا بریټ د کابل د 15 ناحیه په خوشحال خان مینه کې د طالبانو پر یو پوسټه کړي. د جبهې ادعا کړې چې ګواکې طالبانو په دې پوسټه کې موټر د تلاشي په پلمه درول او ځوانینجونی او پخوانی امنیتي ځواکونه به یې ځورول. طالبانو د دې بریټ او د ازادي جبهې د ادعا په تړاو څنې ویلي. بدخشان کې په دوو ترافیکی پیښو کې یو کس مړ شوی او اته نور ټپیان دي. د بدخشان د طالبانو امنیه قومندانۍ په یوه لامه کې ویلي چې فیض آباد هوایي ډګر ته نږدې د دوو موټرو د ټکر له کبله اته کسان ټپیان سوي چې له ډلې د 15 تنو وضعیت خراب دی. د دې پیښې علت د یو موټر له حده زیات سرعت شول سوی دی. په بیان کې همدار استایت سوی چې په بهاره کولسولي کې په یو لوی پوځي موټر سره یو ملکی کس لګیدلی او مړ شوی دی. طالبانو په بدخشان ولایت کې یو نایاب د وورو پړنګ نیولې ده. په بدخشان کې د طالبانو مرستیال ولی عبدالرحمن کسرا اسوسییټډ پریس خبري ایجنټ ته ویلي چې دغه پړنګ په زیبا کولسوالي کې نیول شوی. د تیرې پنځشنبه په ورځ دغه سپین پړنګ پر یو ډله څارویو حمله کړې او لښته لږه ډیر شپسونه او وزې داړلې وو. طالب چارواکو ویلي چې دغه پړنګ د بدخشان ولایت مرکز فیض آباد ښار ته انتقال کړي او د څو ټپونو له درملنې وروسته به یې بیرته په غرنیو سیمو کې خوشې کړي. په چیلي کې د ځنګلونو د اور لګیدنې په پیښه کې د مړو شمیر پرون یکشنبه لږ تر لږه 99 تل وړ شو. د چیلي ولسمشر ګابریل بوریچ خبرداری ورکړی چې د مړو شمیر شایي تر دې زیات شي، ځکه د پلټنې ډلې په ویجاړو سویو ساحو کې پلټنه بوختې دي. په سیاحتي ساحلي سیمه والپارایسو کې د اور د مړ کولو هڅې روانې دي. په دغه هیواد کې د اوړي پر مهال د هوا تودوخه ډیره لوړه سوې وه چې په تیرو دوو ورځو کې تر 40 سانتي ګرادو اوښتې ده. ترکیه موافقه کړې چې مصر ته خپلې هغه بې پیلوټ الوتکې برابرې کړي چې خورا زیات محبوبیت لري. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر هاکان فیدان دغه اعلان پرون یکشنبه وکړ. ترکیه او مصر تریوی لسیزې کړکې چې وروسته خپلې اړیکې عادي حالت ته راګرځولې دي. ټاکل شوی د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان له خپل مصري سیال عبدالفتاح السیسی سره د کتنې لپاره د فبروري میاشتې پر 14 مصر ته سفر وکړي. دا له کله چې انقرې او قاهرې تیر کړل د سفیرانو په ګمارولو سره خپلې اړیکې عادي کړې. لومړی وار دی چې اردوغان مصر ته ځي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر هاکان فیدان ویلي د اړیکو عادي کول د مصر لپاره مهم دي، ځکه ځانګړي ټکنالوژي ترلاسه کوي. د هغه په وینا ترکیه دا منلې چې مصر ته به بې چلوونکي هوایي واسطې او نورې ټکنالوژي برابروي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی وایي د ګڼو لوړ رتبه چارواکو د بدلولو پر موضوع غور کوي. نوموړي دا خبره په هغه مرکه کې وکړه چې پرون یکشنبه خبره شوه. هغه ویلي یوازې په پوځ کې لوړ رتبه چارواکي نه بدلوي، بلکې په نورو څانګو کې هم خلک بدلوي چې مشخص سي څوک د اوکراین رهبري کولای سي. ولودیمیر زلنسکی د ایټالیا له آر ای آی ټلویزیون سره په مرکه کې دې پوښتنې ته چې زیات وړاندیزونه شته چې دی غواړي د پوځ قومندان والری زالوژنی لری کړی. زلنسکی په ځواب کې ویلي دا د خلکو مسله ده چې د اوکراین رهبری څوک وکړي. د اوکراین ولسمشر په خپلو خبرو کې ویلي یوازې په پاوڅ کې نه بلکې د ګڼو دولتي ادارو د چارواکو د بدلولو خبره کوي. ځینې اختلافات وروسته له هغې رابرسېره شول چې اوکراین تیر کال ځوابي پوځي عملیات پیل کړل چې د روسي ځواکونو په وړاندې لږې لاسته راوړنې لري. دغه روسي ځواکونه د اوکراین د جنوب او ختیځ د زر کیلومتره لومړۍ کرښې په اوږدو کې پراته دي. بیا هم دې خبرونې ته شرغلاست ورزو د خبرونې د راپورونو برخې ته. د بشري حقونو د څار سازمان اندېښمن دی چې د افغانستان په اړه د دوحې غونډې ته کم شمیر ښځې وربلل سوي. په دغه بنسټ کې د ښځو د برخې مرستیالې هیدربر ازادي راډیو ته وویل چې د دوحې په غونډه کې د افغان ښځو د ګډون لپاره د شپږو ځایونو په اړه څوک معلومات نه لري. ټاکل سوې دغه غونډه د همدې فروری میاشتې پر 13 او 19 د ملګرو ملتونو په کوربتوب د قطر پلازمینه دوحه کې جوړه سي. صفی الله ستانکزی او نور تفصیل.
د دوهې غونډې ته څه کم دوه اونۍ پاتې دي. د بشري حقونو د څار بنسټ په دې غونډه کې د ښځو د پراخې ونډې په نشتوالي اندېښنه ښوولې. په دغه بنسټ کې د ښځو د برخې مرستیالې هیدربار ازادي راډیو ته وویل د ملګرو ملتونو د پریکړه لیک له مخې باید ښځې د سولې او خبراترو په هر بهیر کې په پراخه کچه حضور ولري. هغې زیاته کړه د دوهې په غونډه کې د افغان ښځو لپاره د ټاکل شوو شپږو ځایونو په اړه هیڅوک نه پوهیږي.
Afghan activists, Afghan women rights defenders.
De khuzu faalani o de khuzu de haquno madafin de re pukhtuni ki wi che da shpa kasan ba chuk ghora kri aw aya padish pa go kasano ki ba haqa khuzi ham shamil wi che de Taliban o parasid dridli no bina na da pa de bish pad ishtirak mana na war kawi.
All participation actually means
د قطر پلازمینه دوحه به د فبروري په 13 او 19 د افغانستان په اړه د یوې غونډې کوربه وي. تمه ده چې د دې غونډې په لومړۍ ورځ به یوازې د افغانستان په چارو کې د یادو هیوادونو د استازو ترمنځ خبرې وشي. ملګري ملتونه وایي دا غونډه به د دې لپاره جوړه شي چې څنګه له افغانستان سره نړیواله همکاري لا زیاته همغږې منظمه او یو لاس شي. د دوهې په غونډه کې د ګډون لپاره د بیلابیلو هیوادونو او بنسټونو استازو ته بلنه ورکړل شوې. د طالبانو حکومت هم تایید کړی چې د دوهې غونډې ته دوی بلل شوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی دا اونۍ د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما رئیس روزا اوتنبایوا سره لیدلي. د طالبانو د حکومت د بیان په اساس په دې غونډه کې اغلی اوتنبایوا د دوهې د غونډې په اړه معلومات ورکړي او له طالبانو یې غوښتي چې په دې غونډه کې ګډون وکړي. تمه ده چې په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي پر ټاکل کېدو هم خبرې وشي. طالبان وایي چې دغه استازي ته اړتیا نشته. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي دوی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سره همکاري نه کوي. ښځینه فعالانې غواړي په دې غونډه کې د دوی غږ واورېدل شي او د خپلو حقونو غوښتنه وکړي. د کار، تعلیم او ټولنیزو فعالیتونو په اړه بحث د دوهې په غونډه کې د ښځو له مهمو غوښتنو څخه دي.
نیما نړی
اکثر دمیان خلیم را بندول غول
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سالویخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د مشمن سره په ساکنن او زم نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله
د افغان خو زه د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. یو شمیر الوستي افغان میرمنې چې په دې ورستیو کې کډوالۍ ته اړې شوې وایي ل خپل ولس او هیواد څخه د لریوالي درد د قلم رنگ هم پیکه کړی. کور کلی او ملي ارزښتونه ورته یادېږي.
هر هغه څه مې یادېږي وخت زما جړا راځي همدا اوس د مونږ هغه ټول ارزښتونه د مونږ ملي سرود د وطن خاوره هر څه پسې خپه سوی یم. د افغانستان د خاورې پسې خپه سوی یم.
ډیرای کډوالی میرمنې بیا په دې باور دي چې په هر ډول سختو شرایطو کې خپل استعداد کارول او د لیکلو په مرسته ځان بوخت ساتل لژن سره د مبارزې تر ټولو ښه لار ده.
تر دې راه ته پوری کوشش کو خپل په فانو کې خپل په اکاونټونو کې څه نه څه لیکنی ولرو په ورځ کې اقلا یو ځلې یا دوه ځلې دا ډیره غنیمت ده.
قدرمن اوریدونکو کله چې د 2021 کال د اگست په نیمایي کې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان د دوم ځل لپاره واک ته ورسېدل، یو شمیر کسانو کډوالۍ ته مخه کړه چې د دوی په ډله کې لوستې افغان میرمنې هم شاملې وې. دوی وایي ناڅاپي مهاجرت، هیواد، کور او دندې پریښودلو دومره بد اثر ورباندې کړی چې له نورو ستونزو سره سره د لیکوالۍ توان هم ورنه اخیستی دی. لیکواله او ژورنالیسته نجیبه زمان له څه باندې یوه کال راهیسې په پېښور کې ژوند کوي. نوموړی شاوخوا 40 کاله په بېلابېلو دفترونو کې کار کړی دی. په خبره یې له کډوالۍ څخه وروسته زه نن لیکلو ته چې د دې مسلک دی آماده نه ده. اغلې نجیبه وایي
فیلن خوزه هیچ نو لیکلو ته او مطالعه ته لاسرسی نه لرم، ځکه چې مسافرت پر موږ دونه سخت دی چې حتی موږ څخه هر ډول امکانات اخیستي دي. نو زه خپله نه درس ویلو ته او نه هم مطالعه ته او نه هم لیکلو ته زه لاسرسی لرم. دلته موږ مشکلاتو سره ډیر مخ یو، نه یوازې زه بلکې ټول افغانان چې راغلي دي هغوی د ډیر امکاناتو څخه محروم دي، د کار څخه، د تحصیل څخه. او مطالعه خو یو داسې کار دی، یو داسې عمل دی چې هغه په فارغ وخت کې، په ښه وخت کې، په آرام زړه او په آرام مغزو باندې کیږي.
په همداسې وضعیت کې یو شمېر کسان په ټولنیزو رسنیو کې خپل فعالیت کوي، مثلا یو لیکل کوي. آیا امکان نشته چې په ټولنیزو رسنیو کې لیکل وکړي او څه وړاندې کوي؟
وو امکان شته چې په ټولنیزو رسنیو څخه موږ استفاده وکړو، هم د ځان د وخت له تیرېدو لپاره او هم د نورو د ګټې لپاره. دا یو ښه کار دی، ښه عمل دی او یو ښه مفکوره ده. لیکن ځینې وخت داسې چې څوک که یوازې پر اجتماعي مسایلو لیکل وکړي دا به ښه وي، ځکه چې نور مسایل امکان لري موږ غوندې مهاجرو ته مشکلات او ستونزې راپیدا کړي، ځکه چې موږ په داسې یو حالت کې یو چې هغه هم د امنیت له لحاظ په امن کې نه یو. نو زموږ لیکل که چیرې موږ سیاسي اړخ ولري او یا هم نور موضوعات موږ پکښې راونغاړو چې هغه د ټولنې د اصلاح دپاره یا د حکومت باندې د انتقاد په ارتباط امکان لري، دا موږ ته مشکل تمام سي او موږ له ستونزو سره مخ کې. خو ځینې مسایل سه اجتماعي په هغه کې لیکل ښه کار دی، ښه فکر دی، ښه مفکوره ده او په دې برخه کې باید کار وسي. نو زه هم په دغه فکر کیم چې پاینده کې دا موضوعات ته توجه وکم، پام وکم او کار ور باندې وکم.
وخت په څه باندې تیری؟ لوی خو مسافری له بلې خوانه چې د کوم مصروفیت نوی څه کوي؟ فارغ وخت په څه تیروي؟
وخت را باندې ډیر غمیږي واقعا، چې رښتیا درته وایم نه یوازې زه یم بلکې ډیری کسان چې دور سره په ارتباط کې مې پیژنم، یو غویم مسافر دی، مهاجر دی، دلته راغلی دی. شاید ډیر کم یې په دې توانېدلی چې یو کوچنی کار ځانته، وظیفه ځانته پیدا کړي یا درس شروع کړي. خو لیکن زه او زما پر کم ډېر شمېر کسان دا ته ډېر فکرمن یو، اندېښمن یو چې زموږ وخت هم ضایع کېږي، هم درس نسو ویلی. او زه خپله کوشش کوم چې کوچني کتابونه ما د ځانه سره راوړي دي، هغه مطالعه کړم او هغه باندې خپل وخت تېر کړم.
کله چې بیخي بیکاره کې نږدې دي ولې سمه کتابونه تم دغه وخت بیا څومره پتانګي؟
واقعا چې ډېر پتانګي، حتی دغه سې بیکاره وختونه چې موږ په هغه کې هیڅ هم نسو کولای، د دې سبب ګرځي چې موږ ناروغه سو او زه خپلم ډېره سخته مریضه سولم چې راغلی یم. تقریبا تر یو کال اضافه وخت کېږي څو ځله ډاکټر ته مې مراجعه کړې ده. زه دغه سې مشکلات اوس هم لرم او کوشش کوم چې هغه مشکلات سره زه مبارزه وکم او حداقل وکولای سم خپل صحت تامین کړم. زما غوندې ډېر کسان دي، ډېر کسان دي باور وکړه چې زه ورسره په ارتباط کې هم دلې راغلي دي، هغوی ټوله په دغه تکلیفو ناروغیو اخته دي، مخصوصا رواني او روحي ناروغیو باندې اخته دي، ځکه چې شرایط په مهاجرت کې مخصوصا په دې هیواد کې ډېر سخت دي. نو موږ ته دغه شېبې ډېرې سختې تمامېږي او همیشه د هغو شېبو په فکر کې یم چې کله زه په افغانستان کې وم او ما وظیفه درلوده، ما په رسنیو کې کار کوي، هغه مې تل سترګو ته ګرځي، هغه زما یو ډېرې ښکلي خاطرات دي. او زه په دا فکر کې یم چې څنګه به او څه وخت به وکولای شم چې زه بیرته هغه خپل ارزوګانو ته ورسېږم او خپل کار فعالیت شروع کړم.
تاسو له افغانستان یادونه وکړه، په افغانستان کې د څه شي بیلتون ډیر زیات درته سخت ده؟
خپل هیواد می ډیر یادېږي او خپل په هیواد کې هغه عزت او آبرو چې موږ درلودل، کار مو کوي، وظیفه مو کوله، په ټولنه کې، په اجتماع کې، د کار په محیط کې، په دوستانو کې، هغه روابط چې د دوستی، د احترام، د عزت، د آبرو، هغه ټول اوس موږ افغانانو د لاس ورکړی دي. یعنی اوس په معجرت کې هېڅ هم داسې نشته او موږ ټول خوشحالي او ټول هغه اسانتیاوې چې موږ درلودې د لاسه مو ورکړي دي او دا زموږ ته دپاره ډېر رنځ ماته راکوي. دا ټوله د دې سبب ګرځېدلی دي چې موږ یې د هر نوع او شخصا زه یې د هر نوع فعالیت څخه راګرځولی یم.
مسافری سخت خواری ده، مسافری سخت خواری ده، باران به ووری څوک به ځای نه ورکوینه. یو بل افغان لیکواله او خبریاله زینب حیدری راته وایي چې مسافری په رښتیا هم چې سخت خواری ده. میرمن زینب په کندهار کې میرمنو ته رسنیز کار کوه، 9 کاله کاری تجربه لري. په دومره کلونو کې د ژوند هسکې ټیټې ډېرې تجربه کړې دي. له نوموړې سره مې مرکه کړې. په پیل کې له خپل مسافرت څخه راته وایي چې د اګست 15 نېټې دې ته هم د سفر موزې ور په پښو کړې.
د کندهار څخه د همدغه ناخواله شرایط له امله د سپین بولدک له لارې څخه د پاکستان هیواد کوټ ښار ته مسافر سولم.
د مسافرت د تا په مسلکي ژوند باندې څومره اثر وکړ؟
هاي څه وایم، ډېر تر حده ډېر منفي تاثیرات یې پرېښې دي زموږ پر رسنیزو کارونو باندې. نا تاسو خپل شاید یاست چې په خاص ډول هغه کسان چې جلاوطنی نه دي سوي او تر اوسه پورې په افغانستان کې د هغو پر کارونو باندې هم تر ډېره حده منفي تاثیر شي دی. نو څه پاته سو هغه څوک چې خپل د وطن شار څخه لري؟ نو موږ فعلا هیڅ هغه رسنیز کارونه نه لرو، البته خپل د کارونو څخه غورځېده دي یو ډېر، ځکه چې ډېری رسنیز ځایونه و چې د کار او فعالیت څخه پاته سوي دي. بس اوس یوازې محدود ځینې ویبسایټونه دي یا هم فیسبوک پاڼې دي چې کولای شي چې رسنیز کارونه پر مخ یوسي او داغه د پاره هم ډیر خبريالاني بیکاری سوي دي. په ډیره کچه باندې موږ بیکار خبريالاني لرو. د رسنیو په برخه کې یعنی تر ډیره هدا پورې ټول ته وظیفه د رسنیو په برخه کې نه مساعده کیږي. نو زه خپل د اگست څخه بیکار یم. فیسبوک، ټویټر، انستګرام پاڼې چې پر هغه باندې څه وخت نه څه کار کوو.
bale تاسو له ټول نيز رسنیو یادونه وکړئ چې په هغه باندې کار کوي، پاکلی راتوي، چلی کوي، په کوم اړه لیکي او مثلا اره ورځ د لیکل خبروي ونی کی او جیل سره رقم ده.
د مسافرت ژوند دی، ژوند ډیر تغیر کړی دی، ډیر کارونه ته هم زمينه نه د مسايده، خو تر ډیره هدا پوری کوشش کو خپل په پانو کې، خپل په اکاونټونو کې څه نه څه لیکنه ولرو. په ورځ کې اقلا نیوزلی یا دوا ځلی، بس فرق نه کوي هغه څه چې د هیوادوالو د لپاره ګټورې وي، د لیدونکو د لپاره، د اوریدونکو د لپاره، په هر اړخیز برخه کې چې څه مشکل نشته، بس معلوماتي بڼه باندې، سیاسی بڼه باندې فرق نه کوي، هغه څه چې ګټوري هغه مشکل کوي.
معمولا د ژوند کومه برخه چې په فیسبوک کې خلکو ته وړاندې کی خپل هم د آرامۍ احساس سره کوي؟
زه معمولا هغه څه فرق نه کوي، زما ډیره برخه ډیر فوکس کله چې ما کار هم کوي د شزینو د حقوقو اړوند وو، د شزینو په مقابل کې د خندونو ناخوالو اړوند موضوعات وو، او زه ډیر د آرامش احساس کوم چې وکولای سم د افغانستان بدبخته او هغه ډیر پایمال طبقه چې متاسفانه اوس جوړه شوی د ځینې هغه زموږ بدبختی شزی دي. او کله چې د شزو په اړه باندې کاغه تیبي د دې صحت په اړه کې د دې د ژغ د پورته کولو په برخه کې هر هغه څه چې میرمنو ته یعنی په کول کې په هر برخه کې لیکنې کوم فعالیت لرم، خو په خاص ډول چې وشوز د پاره یو څه وکولای سم ماته ډیر د خوشاله او آرام احساس راکوي.
کله راتوي چې د لیکلو په محتوا کې څومره تغیر راغلی، اغه لیکل چې تاسو په افغانستان کې کول او اوس په جلا وطنۍ کې کوي څومره توپیر
توپیر دی؟
واقعا باید وایم هغه څه چې موږ په کښې کې 24 ساعت مو فعالیت درلودی، البته په رسمي ډول باندې 8 ساعته به موږ کار کوی په هغه موضوع باندې، هغه ډېر څه اسانه وه، ځکه چې موږ به په رسنیو کې کار کول تیار آماده به، یو رپورټ یو څه به موږ به خپرول. خو داسې څه چې زړونه مو مات دي، په بدبختیو کې ژوند کوو، د ډېرو مشکلاتو سره، دلته که صحي مشکلات دي، که اقتصادي مشکلات دي، که ورځنۍ یې، که ټولنیز یې، موږ ډېر مشکلات لرو دلته. نو تاسو خپله فکر وکړئ چې د انسان پر روح او ذهن باندې څومره هغه منفي تاثیرات لري، او څنګه انسان کولی شي چې په دې شرایطو کې په ښه کوالټي باندې لیکنې وکړي، او که یا معلومه خبره ده چې منفي اړخ ته سوخ کیږي، یعنی هر څه مو موږ هغه وخت ډېر فعالیت درلودی، او هغه څه چې موږ په رسنیو کې فعالیت کوی هغه مو سمدلاسه را اخیستل، صفحو دپاره مو هم هغه استعمالوله. اوس معلومه خبره ده چې موږ رسمي ډول فعالیتونه نه لرو، یوازې د خپل زړه د هوساینې دپاره که هغه هم موږ بېکاره سو، او د ژوند د ناخوالو څخه، د ژوند د مشکلاتو څخه یو څه وخت موږ وکولای سو چې را وکاږو. او معلومه خبره ده چې دونه مشکلات یو څوک لیدلي، جلا وطني د کارونو څخه یو نیم کال څخه ډېر فاصله یې درلودلې، معلومه خبره ده یو څه پر هر اړخ باندې منفي تاثیرات لري، دغسې زموږ پر لیکونو او رسنیز فعالیتونو باندې هم منفي تاثیرات یو څه کړي.
بلې، دا څرګند حقیقت دی چې په افغانستان کې مو خپل کار له لاسه ورکړل، دفتر مو له لاسه ورکړل، هغه د لیکنو زمینه برابره وه، هغه ټول لاړل، پامه خبر لوله پا شول. دا راته وایي چې ټولنیزې رسنۍ څومره غنیمت دي چې بیا تر یو حده پورې له دې لارې څخه خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړو.
زه واقعا ډېری وخت باور وکړئ زه شکر کاږم چې بس شکر چې همدغه اجتماعي رسنۍ سه، ټولنیزې رسنۍ سه، چې موږ کولای سو خپل ږغ تر یو ځایه پورې ورسوو. او الحمدلله شکر دی چې موږ تر یو حده پورې زموږ وطنوال دوی ته لاسرسی لري، او دغه نه دي پربند شوي، او دا ډېره غنیمت ده بېخي تر ډېره حده پورې. او زه ډېره خوشحاله یم چې هم زموږ وطنوال ورته لاسرسی لري، هم موږ کولای سو تر یو حده پورې خپل د وطنوالو ږغ پورته کړو، خپل ږغ پورته کړو، او خپل فعالیتونه په کښې ترسره کړو. او هغه څه چې ممکن کوو دا هم نه وای امکان بې درلودلی چې په یو کال کښې هغه څه چې موږ ټول کړي وه زموږ د یاده وتلي وای. خو بس ډېره خوشحاله یم چې دغه ټولنیزې رسنۍ شته چې موږ په کښې کې تر یو حده پورې کولای سو خپل فعالیتونه پر مخ بوځو، هم کولای سي چې لیدونکي او اورېدونکي ګټه ورڅخه واخلي، او هم موږ کولای سو چې خپل فعالیتونه په کښې کې وکړو.
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې د ټولنیزو رسنیو په ارزښت باندې څه نا څه رڼا واچوله، که دا راته واضح کوي چې په اوسنیو شرایطو کې چې بل هیڅ لاره نشته، دا د ټولو خلکو په تېره بیا د مېرمنو لپاره څومره یوه ګټوره لاره ده تر څو خپلې ستونزې پورته کړي، خپلې لاسته راوړنې وړاندې کړي نورو مېرمنو ته، او حداقل نورو ښځو ته روحیه ورکړي چې بالاخره به هر څه سم سي.
دقیقا زه په دې باندې باور لرم، که څه هم متاسفانه په خاص ډول په کندهار کې ډېری ښځې د فیسبوک، د انسټاګرام او ټویټر د دې شیانو سره تر ډېره حده پورې لاسرسی نه ورته لري، خو زه خوشحاله یم. باور به کوي ډېر واټسپي ګروپونه جوړ شوي دي چې دا هم یو د ټولنیزو رسنیو څخه شمېرل کېږي، او دوی کولای سي خپل مشکلات یو د بل سره شریک کړي. خو تر یو کچه پورې ځینې کولای سي د فیسبوک د لارې هم، خو که د افغانستان په سطحه وګورو ډېری مېرمنې شته چې کولای سي چې د فیسبوک د لارې یا هم د ټویټر یا انسټاګرام، خو په خاص ډول د ټولنیزو رسنیو د لارې، د ګوګل د لارې ریسرچ وکړي، خپل دپاره معلومات راټول کړي، بېرته یې وکولای سي خپل په دغه ټولنیزو رسنیو کې ورڅخه استفاده وکړي، ریسرچ څخه، د خپلو لیکونو څخه، د هغه معلومات چې راټول کړي دي بېرته په اسانه طریقو سره د واټساپ د لارې نورو مېرمنو ته ورسوي، یا هم د فیسبوک د لارې نورو مېرمنو ته ورسوي. ډېره ګټوره تمامه شوې ده، او زه خوشحاله یم بیا هم چې ټولنیزې رسنۍ شته، او موږ کولای سو تر ډېره حده پورې ورڅخه کار واخلو.
بلې، که راسو بېرته د تاسو شخصي ژوند ته، دا راته وایي کله چې تاسو پاکستان ته کډواله شوئ، په افغانستان کې څه ډېر زیات یادېږي، په څه پسې له حده زیات خفه یاست، او شیبه مو له یاده نه وځي؟
باور وکړئ یو له هغه کارونو څخه چې فعلا زه دغه یو دوه درې ورځې کېږي چې پاتې یو نیم کال زما ته د ایډیت او دوبلې دپاره د ایم ایس ایف یا د بیپولي ډاکټرانو څخه ځینې د دوی د کړنو فعالیتونو کلیپونه راستول شوي دي د کار کولو دپاره په دې برخه کې، او زه واقعا ډېره خوشحاله یم. یعنې باور وکړئ سره د کورنۍ، سره د دونه مشکلاتو، سره د دونه ناخوالو زغملو څخه، او زه واقعا یو رقم یو ښه حس را کوي. باور وکړئ تر ډېره حده پورې زما پوسټ په واټساپ کې دغه چې زه په دفتري ماحول پسې، په کار پسې زه ډېره خوابدې شوی یم. هر هغه څه چې تر ټولو ماته ډېرې یادېږي، زما همکاران دي، زما رسنیز فعالیتونه چې د همکارانو تر ترڅنګ مو یو دبل د مرستې په واسطه ترسره کول، یو جمع مو درلودل، یو دبل ترڅنګ به ناست و، موږ به کار کول. واقعا تر هر څه دغه څه ماته ډېر یادېږي او دا څه مې ډېر ضروري. او باور وکړئ که د افغانستان حالات سم سي او برته موږ وکولای شو چې خپل هغه دفتر مو وي، خپل هغه کارونه مو وي، خپل هغه همکاران مو وي، موږ وکولای شو خپل وطن ته خدمت وکړو. زه خپل وطن د نړۍ پر هیڅ هیواد نه ورکوم او هغه ماحول، هغه حالات ماته تر هر څه هر څه ډېر ارزښت لري. خو په دوهم قدم کې شاري ماحول ګرځېدل، ځینې وخت د تفریح ځایونو ته تلل، ځینې وخت رستورانت ته د کورنۍ سره تلل، موږ ته یادېږي او ځورونکي دي موږ ته چې موږ خپل په هیواد کې نه یو، خپل د تفریح ځایونو څخه خوند نسو اخیستلی، خپل د دوستانو سره نه یو، خپل د خپلوانو سره نه یو، موږ نسو کولای خپل په افغاني ماحول کې خریداري وکړو، بازار ته ولاړ سو، خپل په ژبه د خلکو سره وغږیږو. دا څه دردونکي دي او ماته ډېر رایادېږي.
د افغانستان سختو شرایطو په یو شمېر میرمنو باندې دومره بد حالت او قید چاپیریال راوستلی چې دوی له ګڼو فعالیتونو سره د خپل نوم له یادولو څخه هم ویریږي. یو افغانه میرمنه چې تازه کډواله شوې خپل نوم نه یادوي، خو وایي دا مني چې مسافرت ډېرې ستونزې او ناخوالې لري، خو له دې ټولو سره د مبارزې لومړۍ لاره د قلم کارول او لیکل دي. دا وایي چې اوس یې له بهر څخه له یو پوهنتون سره آنلاین تدریس پیل کړی دی.
آنلاین پانتون سره همکاری لرم، یعنی تدریس کوم هلته او زمنن لیکنه کوم. ما کتاب د کار لاندې ده، د شیرونو ټولګه مې ده، بل کتاب باندې کار کوم چې د ښځو پاک باندې لیکم. دغه بوختیا ده په مسافرت کې ورسره هم لږ زره درس وایم.
ډېر ښه. د کتابونو نمونه دې راته اخلي چې کوم کتابونه دي او څو فیصده کار خلاص دی؟
نمونه خو به پاس درته واخلو. دا یو کتاب خو مې چې ده د ښځو د ژوند بهیر د په افغانستان کې، او شیری ټول گمې سده تقریبا د شپږو کلو لیکنې دي. ما مسافرت کې مې بيخ زخ زیات مې پکې ولي کلنو، تکمیل مې تقریبا اوس کړل.
دا نو والی د کتابونو نمونه دي نه راته اخلي، خپل نوم دي نه راته اخلي، په دې کې څه کیسه ده؟
دا تر یو وخت پورې به ان شاء الله نوم هم درته واخلم او د کتابونو نمونه هم درته واخلم. دغه بعد اغیزه چې دغه بدلون په مونږ باندې وک، تاسو باور وکئ تر اوسه پورې ماکس نه ده اخیستی. زه خپل کینم او زه خپل یو هاکس واخلم، ا د خپل فعالیتونو او د خپل کړنو. واقعا دا ډیره سخت ده. د ورځې چې زه تقریبا لس پنځه لس تماسونه دي خو سره زل ارم، تاسو باور وکړئ چې دومره بد اغیزه کوي په چا باندې.
زه هم دې پوښتنې ته راځم، امداد څومره تاسو ضروري؟
تصور بیخي ګرانه ده، ګرانه چې په اړه یې فکر کوي چې زه څوک وم، زه څوک شوم، او زه ولې اوس پیلن د کوم حالات کې ته ورسېدم. موږ څومره کار وکړو، خدمت وکړو، زموږ ولس، زموږ ملت جنګ ځپلې ولا، زموږ وطن کار او درس او خدمت ته ضرورت لري او ضرورت درلودو.
بله، روزو دې ته یو شمېر میرمنې چې کله دوی مجبوره سوي چې دوی کډوالۍ ته مخه کړي، نو ډېر زیات ځان ضروري او په عامه اصطلاح یو رقم ګوشهګیري سوي دي. که څه هم دوی قلم میرمنې دي، دوی کولای سي لیکل وکړي او په ټولنیزو رسنیو کې خبري کړي که بل ځای نشي کولای، مګر دوی دا کار نه کوي. ل خپل تجربه غوته چوي، آیا په یو کنج کې کیناستل او جګر خونی کول چې دا والي د سیسول غوالي سیسول دا خدا، او که قلم راپورته کې بیا یو څولې کې هم خپل پام غلط کړي او هم خلکو ته ګټه ورته مام سي.
تاسو ټکو ته اشاره وکړه، ګوره لیکنې څه کوي؟ یو هغه لیکنې دي چې ایجادیات دي، چې خپل یا شعر لیکي یا داستان لیکي یا د سیو شای لیکي چې کاغذ خپرایم ستونزه نه جوړیږي. طبعا که ته د یو نظام او وضعیت ته لیکنې کوې، که ته پرتلیزه لیکنې کوې، یا د ښځو د وضعیت لیکنې کوې، یا د یو سیاسي جریان سره ته همفکره یې ته لیکنې کوې، هغه د تا په لیکنې باندې د ښځو په لیکنې باندې اثر لري او تاثیر لري. د هغې خپرول وخت غواړي، خپور به سي ځینې ځایونو کې، به هغه خپور سي، هغه دومره اساساتونه بیرته راپاروي، د مثبت تاثیر نه یې منفي اغیزه به یې ډېره وي. کتاب باندې زه کار کوم، زه دومره له ستونزو سره مخه یم، دې لپاره چې کومې منابع زه غواړم، کوم کتابونه چې زه ورته ضرورت لرم، او کوم معلومات چې زه ورته ضرورت لرم، هغه هغومره شرایط چې په داخل د وطن کې مهیا وله. دلته خو نشته، نسو کولی چې اوس کتابونه سي دي، انټرنیټ کې نشته، مرکو ته مونږ ضرورت لرو،
کوم هغه وضعیت ته چې غواړو چې داخل نه باید واخلو، سړی باید عمل ته یو لیکنه پې وکړي، یو ریسرچ پی وکړي، هغه امکانات نشته بیرو. او دغه وضعیت دومره بد اغېزه یې کړی ټولو باندې. ما در ته ویل چې هغه د ټولو احساسات ما نه واخیسته، زه چې دومره باجرات وم، زه چې دومره فعال وم، نو زه د نورو خویندې هم داسې انګېرم چې په ټولو باندې دغه دومره بد اغېزه یې وکړله. بله مفکوره چې خویندو ته ذهن ته ورغلله او درس ورنه واخیسته، ګویا دوی وایي چې موږ ته هر څه وکړو بیا هم دغسې هېڅ کېږو. دغه د مونږ د شل کلنه مزل، د مونږ دومره تاریخي فعالیت
یو خوب بخې د کتاب په سطحه لیکل دي چې هغه رښتیا هم قوي سرچینې غواړي چې هغه په بهر کې نسته. یو هم داسې لیکل دي چې ته هم ځان پرې مشغولوي او هم یو څه دغسې لیکنو باندې ځان مصروف کړه، ښه به وي او که بېکاره کینی.
یعنی که خویندې هر چې رزي که هغه هر مسلک لري، هغه به بیا هلته له یوې نقطې نه شروع کوي که هېڅ نه یي، هغه ژبه او قانون باندې به ځان پوهوي، بیا به خپل فعالیت شروع کوي. که ښځې شعر لیکي، که داستان لیکي، که نور څه لیکي چې دوی خپروای سي، چې هغه هغه ایجادیات دي چې یو څوک یې کوي، خو چې احساس دې وژل سوی وي او دومره ذهني بوج در باندې یي د خپل د ځوان دومره د تا ژوند په خطر کې یوه څو رقم ووتلې، دغه تراجید چې په هر انسان باندې راځي، اولاد فامیل په مشکل کې، اولاد دوستان هلته په ستونزو کې، نو دا طبعا چې هغه انسان نه ټول هغه عاطفي حس ور نه اخیستی، هغه رواني وضعیت نه ایجابوي، دا یو څه ولیکي که یې هم لیکي شاید هغه څه غواړي ونه اوسېږي.
څه مشوره لرې هغو مېرمنو ته چې د دوی په خبره سختې په تنګ دي، څه وکاندي په غربت کې، په مسافرت کې؟
هر وضعیت کې چې انسان یوازنۍ لاره چې زور نه تجربه لرمه، هغه بیرته مطالعه ده، بیرته رغونه ده، سړی خپل فکر بیرته ورغوي. نو هر څومره فشار وي، سړی باید توکل په الله وکړي او خپل ځان دې بیرته ورغوي، مطالعه دې وکړي. له هغه چورت وهنې نه ټوله ورځ کښېني په دې باندې فکر وکړي چې باید زه څه وکړمه، زه څنګه سومه، دغه منفي افکار دې له ځانه لرې کړي او مطالعې ته دې رجوع وکړي چې تر څو بیرته فکري وضعیت یې لږ سم شي.
بله، درته وایي چې په افغانستان کې په څه پسې ډېره زیاته خفه یې او هر کله در یادېږي، حتی تر دې پورې چې په ژړا کوي دي.
د افغانستان هر هغه څه مې چې یادېږي واقعا زما ژړا راځي همدا اوس. د مونږ هغه ټول ارزښتونه، د مونږ ملي سرود، د وطن خاوره، د ما د خلکو، د ولس هغه مینه مې هېڅکله نه هېرېږي چې کله به یې مونږ په خپل وطن کې درلودله، او هغه ارامښت چې مونږ په خپل وطن کې درلودله هېڅکله په هېڅ دنیا کې نه لرو، هېڅ چیرې هغه نه پیدا کېږي. او واقعا د افغانستان هر څه پسې خفه سوی یم، د افغانستان د خاورو پسې خفه سوی یم. هغه فضا چې د ښځو لپاره او تعلیمي فضا وه، د کاري فضا وه، هغه فضا مې ډېره یادېږي او د هغې فضا پسې ډېره خفه یم.
ډېره زیاته مننه، ژوندی سلامته اوسې.
مننه تاسو.
درنو دوستانو، په دې هیله چې د افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. موږ هڅه کوو چې داسې خبرونې جوړې کړو چې د ژوند په هره برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته تر یوه حده د حل کېدلو لاره پیدا کړي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړئ، موږ ته پیغام پرېږدئ. د واتساپ شمیره ده 00420211 4 شپږ سوه یو. دا نننۍ خبرونه تر بیا ښې چارې. لتا سی تمہارا گیلا من گیلا من یماچ ہت نہ لئی وہ غم جن صدا سے خوشو خود من یماچ ہت
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
په سلامونو مو درسي ساعت خبرونې ته هر کله کوم. نن په درسي ساعت کې د لسم یولسم او دولسم ټولګیو کیمیا وړاندې کیږي. د لرن افغانستان تعلیمي موسسې د خبرونې درسي مواد چمتو کړي او له ازادي رادیو خبريږي. په پیل کې د لسم ټولګي کیمیا وړاندې کیږي. نن په لسم ټولګي کې کیمیاوي اړیکې لولو. لومړی خون کیدا تا کیمیاوي اړیکه تعریفوي او ورپسې به دا وارو چې کیمیاوي اړیکه څو ډوله ده او هر کیمیاوي اړیکه د کوم کیمیاوي تعامل سبب ګرځي. د درس په دوام به دا وارو چې آیونی اړیکه څنګه رامنځته کیږي او کیمیاوي تعامل یې څنګه دی.
کیمیاوي اړیکه وایو، کیمیاوي اړیکه پیژنو چې کیمیاوي اړیکه څه ته وایي یا کیمیکل بونډ څه چې ته وایي. د جذب هغه کو چې دوه اټومونه سره یو ځای کړي، یعنې سره ونښلوي، د کیمیاوي اړیکو په نامه سره یادیږي. کیمیاوي اړیکې ډولونه لري چې د کیمیاوي اړیکې د هغوی د ترکیب د میخانیکیت له مخې په لاندې ډولونو باندې ویشل شوي دي. آیوني اړیکه ده، اشتراکي اړیکه ده چې اشتراکي اړیکه بیا ځانته ډولونه لري چې یو ګونې، دوه ګونې، درې ګونې اشتراکي اړیکې دي. یو طرفه اشتراکي اړیکه یا کوارډینټ کوویلانټ بونډ دي، قطبي اشتراکي اړیکه او غیر قطبي اشتراکي اړیکه پولر اور نان پولر کوویلنٹ بونڈ سے. ہمدارنگ فلزی اړیکه، میٹالک بونڈ، ہائیڈروجن اړیکه یعنی ہائیڈروجن بونڈ، ہمدارنگ ونڈر وال اړیکه څخه عبارت دي. اوس په پاول سر کې آئینی اړیکه پیژنه یا هم الکترولانٹ بونڈ یا آئینک بونڈ پیژنه چې ساته وایي. هغه کیمیاوي اړیکه ده چې د تعامل کوونکو اټومونو ترمنځ د ولانسي الکترونونو د ورکولو او اخیستلو په اساس جوړیږي. د آیوني اړیکې په نوم سره یادی، یعنی هغه ولانسي الکترونونو چې یو بل ته راکړه ورکړه ورکوي، د هغه په اساس یو آیوني اړیکه جوړیږي. لکه آیونیک بونډ چې د لیتیم او فلورین ترمنځ وینو، چې الکترونونو د راکړې ورکړې په اساس یو د بل ترمنځ یې جوړوي. همدارنګه آیون پیژنه چې مثبت او منفي چارج لرونکي ذرې ته آیون وایي، چې مثبت چارج لرونکي ذرې د آیون د کتون یا کتون په نامه سره یادیږي او منفي چارج لرونکي ذرې د آیون د انیون یا هم په نامه سره یادیږي. او ځینې کتیونز پیژنو لکه هایدروجن دی، سوډیم، مګنیشیم، کلسیم او سلور څخه عبارت دي. همدارنګه ځینې نورې لکه آیرون ټو فیروس دی، آیرون تھری فیریک دی، کاپر ون کاپریوس، کاپر ټو کاپریک او امونیم څخه عبارت دي. همدارنګه ځینې آیونونه عبارت دي لکه فلوراید، کلوراید، برومایډ، آیوډایډ، چې دا ټول هایدروجنونه دي چې منفي چارج لرونکي ذرې دي. همدارنګه ځینې نورې عبارت دي لکه هایدروکساید، نایټرایډ، نایټریټ، فاسفیټ، ډی سیلیکیټ، ډی سلفټ، ډی مولا، مولیبډیټ، ډی او بوریت څخه. لکه څنګه چې مو ویل چې د آیون مثبت چارج لرونکي ذره د کتوت په نامه سره او همدارنګه منفي چارج لرونکي ذره د آیون په نامه سره یادیږي. په مالګې کې وینو چې سوډیم د کلورین سره تعامل کوي، مالګه جوړوي، چې په دې کې موږ وینو چې کتوت او آیون سره یو ځای شوي دي او یوه آیوني اړیکه یې جوړه کړې ده. همدارنګه په دې د لیتیم او اکسیجن په مثال کې وینو چې سره یو ځای شوي دي او یوه آیوني اړیکه یې په دې شکل کې څنګه لکه لیدل کېږي جوړه کړې ده. همدارنګه د المونیم او کلورین ترمنځ اړیکه وینو چې د دې د تعامل څخه خپل په منځ کې الکترونونه سره شریکوي چې یو آیوني اړیکه یې جوړه کړې ده. د کیمیاوي اړیکو په امتداد چې آیونی اړیکه مو مطالعه کړې، اوس اشتراکي اړیکه یا کوویلانسي اړیکه یا کوویلانټ بونډ وایو. اشتراکي اړیکه وایي هغه کیمیاوي اړیکه ده چې د اتومو ترمنځ د ولانسي الکترون د اشتراک څخه منځ ته راځي. د اشتراکي اړیکې په نامه سره یادیږي، لکه چې په دې هایدروجن او د کلورین په مثالونو کې لیدل کېږي چې د دې ترمنځ اشتراکي اړیکه منځ ته راغلې ده. کله چې دوه اټومونه یو جوړ الکترونونه سره شریکوي، اشتراکي اړیکه د دې ترمنځ جوړیږي، لکه چې په دې شکلو کې د هایدروجن او همدارنګه د لیتیم ترمنځ وینو چې الکترونونه یو بل سره شریکوي او اشتراکي اړیکه جوړوي. همدارنګه د کلورین مثال دی. په دې ځای کې هم ځینې اشتراکي اړیکې مثالونه وینو لکه د هایدروکلوراید دی، اوبه دي، همدارنګه هایدروکسیل دی، سوډیم کلوراید دی، چې دا نور مرکبات دي چې یو د بل په منځ کې اشتراکي اړیکې جوړوي. د اشتراکي اړیکې ډولونه وایي چې په دوه ډوله دي، د اړیکو د شمېر په اساس او د اړیکو د قطبیت په اساس. د اړیکو د شمېر په اساس یو ګونې، دوه ګونې او درې ګونې اشتراکي اړیکې دي او د اړیکو د قطبیت په اساس قطبي اړیکه او غیر قطبي اړیکه ده. اوس یو ګونې اشتراکي اړیکه وایي چې کوویلانټ سنگل بونډ څه شي ته وایي. وایي هغه اړیکه ده چې د دوه اتومونو ترمنځ د یو یو الکترونونو په شریکولو سره منځ راځي، لکه د هایدروجن د کلورین په مثال کې لیدل کېږي چې د یو یو الکترون په شریکولو سره د دې ترمنځ اشتراکي اړیکه منځ راغلې ده. دوګون اشتراکي اړیکه یا کوویلنت ډبل بوند چې دا هغه اړیکه ده چې د دوه اټومونو ترمنځ د دوه الکترونونو په شریکولو سره منځ ته راځي، لکه د اکسیجن او کاربون ډای اکسایډ په مالیکولونو کې ویني چې د دې ترمنځ د دوه دوه الکترونونو په شریکولو سره دوګون اشتراکي اړیکه منځ ته راغلی ده. درېګون اشتراکي اړیکه یا کوویلنت ټریپل بوند چې دا هغه اړیکه ده چې د دوه اټومونو ترمنځ درې درې الکترونونو په شریکولو سره منځ ته راځي، لکه د نایتروجن او د اکسیجن په مالیکولونو کې ویني چې درې الکترونونو د خپل په منځ کې سره شریک دي، او درېګون اشتراکي اړیکه په وجود راوړی ده. اوس قطبی اشتراکي اړیکه پولر کوویلنت بوند وایي چې هغه اشتراکي اړیکه ده چې د دوه اټومونو ترمنځ مشترک شوي الکترونونه د یو اټوم هستې ته نږدې او د بل اټوم د هستې څخه فاصله ولري. دلته د هایډروکلوریک اسید مثال راوړم، لکه په دې شکل کې چې لیدل کېږي وایي اټومي ورځې کشش او د هایدروجن کلوراید په مالیکول کې قطبیت د هایدروجن اټوم مثبت قسمي چارج مثبت 0.1 او د کلورین اټوم قسمي مثبت منفي چارج منفي 0.1 څخه دی. غیر قطبی اشتراکی اړیکه یا نن پولر کوویلنت بوند وایي چې دا هغه اشتراکی اړیکه ده چې د دوه اټومونو ترمنځ مشترک شوي الکترونونه د دوه اټومونو د هستو ترمنځ په مساوي فاصله کې پراته وي. د غیر قطبی اشتراکی اړیکې په نامه سره یادېږي، لکه د کلورین په مثال کې چې لیدل کېږي. اوس یو طرفه اشتراکي اړیکه یا هم ډونر اکسپټر بوند وایي چې دا څه ډول اړیکه ده. وایي کچېرې په یو اشتراکي اړیکه کې یو جوړه الکترونونه یوازې یو اټوم له خوا برابر شي او د مقابل اټوم الکترونونه پکې ونډه وانخلي، دا ډول اشتراکي اړیکه ته یو اړخیز اشتراکي اړیکه وایي ویل کېږي، چې دا رابطه د پنغشي په واسطه سره ښودل کېږي، لکه په دې مثالونو کې چې لیدل کېږي. چې دا د اوبو مثال وینو، په دې کې ډونر اکسپټر بوند اف اشتراکي اړیکه جوړه کړې ده. فلزي اړیکه یو میتالیک بوند وایي چې دا هم یو کیمیاوي اړیکه ده چې د فلزاتو په شبکه کې د آزاد الکترونونو د ورځې د حرکت په نتیجه کې حاصلې جوړ یو د بل سره د ضرورت استحکام سبب ګرځي، چې د دې کې ذرې یو د بل سره استحکام یعنی محکم کیږي، او همدارنګه چې الکترونی ورځې په حرکت په نتیجه کې دا اړیکه حاصلېږي. دا هم ځینې مجوینو چې په بازار ډول سره په خپل اخري قشر کې الکترونونه چې شي کوي حرکت کوي، دا هم یو فلزي اړیکه جوړ کړی ده. هایدروجنی اړیکه وایي چې هایدروجنی اړیکه د هایدروجن د اتوم د الکتروسټاتیکي جذب په نتیجه کې د کووی د الکترونیګیټیو اټومونو ترمنځ جوړیږي، چې دا اړیکه عبارت د هایدروجنی اړیکې څخه ده. د وانډروال اړیکې دي چې د مالیکولونو ترمنځ د موثر کوچ الکترونونو انتقال څخه پرته منځ ته راځي. د وانډروال کوو د مالیکولونو ترمنځ په لاندې میخانیکیتونو عمل کوي. د ډایپول ډایپول کوو دي، د نکشنی ډایپول کوو ده، او د ډیسپرنشی کوو دي. اوس ډایپول ډایپول کوانټ فیژن چې څه ته وایي، هغه مالیکولونه چې ذات قطبي وي دغسې مالیکولونه د خپل منځي متقابل تاثیر له کبله یو د بل په نسبت ځانونه داسې جوړوي چې مخالف قطبونه یې سره نږدې او هم علاقه قطبونه یو د بل څخه لیرې. د مخالفونو قطبونو ترمنځ د جذب الکتروسټاتیکي قوې پاسه دا مالیکولونه سره نږدې کېږي، چې دا ډول قوې د ډایپول ډایپول کوانټ څخه عبارت دي. انډکشنری ټایپل کو چې دا ډول کو د قطبي او غیر قطبي مالیکولونو ترمنځ عمل کوي. دلته قطبي مالیکولونه په غیر قطبي مالیکولونو تاثیر اچي او موقتاً قطبي کوي، نو بیا دا په زور شوي قطبي مالیکولونه د قطبي مالیکولونو سره الکتروسټاتیک جذب کو په واسطه جذبیږي او لیک کتلی چې دا کو هم د مالیکولونو ترمنځ فاصله سره معکوس ارتباط لري. ډیسپرنشی کووی وایي چې دا ډول کووی د هر قسم مالیکولونو ترمنځ عمل کوي. د لندن د کوانټم میخانیک پر اساس تشریح کړی چې د هستې چاپیر د الکترون د ګرځېدو له کبله هم په مالیکولونو کې د اتوم د هستو د اهتزازي حرکت له امله لحظوي ډایپولونه منځ ته راځي، چې دا ځلې پولونه ترمنځ د متقابل جذب په ډیسپرنشی قوې په نامه سره یادېږي، لکه دې په دې شکلونو کې لیدل کېږي چې د دې ترمنځ د دوه اټومونو د دوه مالیکولونو ترمنځ د دوه شیبوي قطبونو ترمنځ سره څرنګوالی راته څرګندوي.
د فلزي اړیکې په برخه کې مول وستل چې په دغه ډول تعامل کې ذرې سره یو ځای کیږي او د ذرو د استحکام لامل کیږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
دی ولسم ټولګي زده کوونکو د کیمیا درسي ساعت ته راغلاست. په ولسم ټولګي کې نن مالګل ولو دا بوارو چې په کیمیا کې مالګه د کوم تعامل په نتیجه کې رامنځته کیږي. خون کې مکتوی چې په کیمیا کې څو ډول مالګه موجوده ده او د یادو مالګو خصوصیات به په نننی درس کې ولولو.
مالک پیژنو کله چې د تیزابو هایدروجن د فعال فلز یا د الکولي انیون د تیزاب د انیون په واسطه تعویض شي مالګي جوړیږي. د مالګي ډولونه دي: مالګي د جوړښت له مخې عادي یا خنثا مالګي، تیزابي مالګي، الکلي مالګي، مخلوطي مالګي او مضعیف مالګي دي. همدارنګه مالګي د هایدروجنیز له مخې عادي یا خنثا مالګي، تیزابي مالګي او الکلي مالګي څخه عبارت دي. د مالګي فورمول لیکل او نوم ایښودنه، یعنی نومول یا نیمینګ په څه ډول دي. د مالګو د کیمیاوي فورمول په لیکلو کې کتیون کینی خواته او انیون فورمول شي خواته لیکل کیږي. د دوه عنصرو مالګو نوم ایښودنه په علمي طریقه سره د دې ډول مالګو په نوم ایښودنه کې اول د کتیون نوم، بیا د انیون نوم او وروسته د آی ډي او ساري ور زیاتوي، لکه سوډیم کلورایډ کې، همدارنګه لیډ سلفایډ کې، مثالونه کې وینو. همدارنګه د دوه عنصرو مالګو نوم ایښودنه په معمولي طریقه سره که کتیون د متحوله اکسیډیشن نمبرونه ولري، دوه ډول مرکبونه جوړوي چې د لوور اکسیډیشن نمبر لپاره آی سي کلمه او د ښکت اکسیډیشن نمبر د او اس کلمه د کتیون د نوم څخه وروسته لیکل کیږي. لکه د کوپریوس کلورایډ چې دا چې شي د اکسیډیشن نمبر چې شي دی ښکت د اکسیډیشن نمبر ښکت دی نه د او اس ورسره ورسره اضافه شوی دی چې کوپریوس کلورایډ جوړ کړي. اکسیډیشن نمبر یې کچی رپورټ وي، بیا هم د آی سي کلمه ورسره اضافه کی. لکه په د کوپریک کلورایډ کې همدارنګه فیروس کلورایډ، همدارنګه فیریک کلورایډ څخه کوم سالون کې لیدل کیږي. د ونسره مالګو نوم ایښودنه په علمي طریقه سره او چې په دې ډول نوم ایښودل کول د کتیون نوم، بیا د هغه د اکسیډیشن نمبر په رومي عدد د کوس په منځ کې لیکل کیږي، او بیا د انیون نوم او وروسته د آی ډي ورستاري ور زیاتوي. لکه وینو چې د اوسپنی یعنی د فیریم 2 کلورایډ، همدارنګه فیریم 3 کلورایډ په مثالونه کې. هغه مالګي چې څو عنصرو پکې ځای لري د تیزاب د بکې په اساس نوم ایښودنه کیږي. هغه اول هغه تیزابونه چې ورستاري د آی سي ای آی سي وي، د مالګي د نوم په آخر کې ایتی ای ورستاري لیکل کیږي. لکه چې شي نایټریټ اسید دی، همدارنګه کلوریک اسید دی، پوتاشیم نایټرایټ دی، همدارنګه سوډیم کلوریک دی. او هغه تیزاب چې ورستاري او اس وي، د مالګي د نوم په آخر کې آی ټی ورستاري راځي. لکه د سلفورس اسید دی، نایټرس اسید دی، همدارنګه سوډیم سلفایډ دی او امونیم نایټریټ په مثالونه کې وینو. بیا هغه تیزابونه چې مختار د هایپو وي، د مالګې په نوم کې لومړی د فلز نوم، وروسته له هغه د هایپو مختار او په اخر کې د آی ټی ورستاري لیکل کیږي. لکه د هایپو کلورس اسید، همدارنګه سوډیم هایپو کلورایډ. بل هغه تیزابونه چې مختار د پیر وي، د هغه د مالګې د نوم په سر کې د فلز نوم، وروسته د پیر کلمه او په اخر کې د آی ټی لیکل کیږي. لکه پیر کلوریک اسید، همدارنګه سوډیم پیر کلورایډ، پیر مګنیک اسید دی، منګنیک اسید دی، همدارنګه پوتاشیم پر منګنایټ دی. د مالګې استعمال یا لاسته راوړنه په څه ډول ده؟ د مالګې استعمال په لاندې طریقو سره لاسته راځي. اول د فلز او غیر فلز د مستقیم تعامل څخه مالګه په لاس راځي، یعنی سوډیم د کلورین سره تعامل کوي، سوډیم کلورایډ جوړوي. د څو زیات تیزاب د هایدروجن تعویضول د فلز آیون سره مالګه حاصلوي، چې لکه سوډیم چې د هایدروکلوریک اسید سره تعامل وکړي، سوډیم کلورایډ او هایدروجن آزادوي. د فلز اکسایډونو تعامل د تیزابو سره دی، همدارنګه په دې مالګې معادله کې لیدل کیږي. همدارنګه د غیر فلز اکسایډونو تعامل د کلوي سره دی، چې وینو څه ډول لاس سره د تیزاب تعامل د خنثا مالګي سره، د مالګو د دوه ګونی تعویض څخه، همدارنګه د تیزاب تعامل د کاربونیت سره، په دې ډول مالګي استعمال لاس سره راځي. اوس د مالګې استعمال ځایونه وایي چې مالګې څخه موږ په کوم ځایونو کې راخلو. د ډېر دواګانو د مالګې په شکل استعمالي، د خورو مالګې د انسان په وینه کې د 0.5 څخه تر 0.4 پورې شته. د مالګو د مذابو او الکترولیت څخه خالص فلزات استعمالیږي. د کلسیم او فاسفورس مالګې د هایډروکو په جوړښت کې شامل دي. همدارنګه د سوډیم کلورایډ مالګه په خوراکي توکو کې کښې کارول کیږي، او همدارنګه د خوراکي توکو ساتنه کې د موادو په تاکید کې هم د مالګو څخه کار اخیستل کیږي. همدارنګه مګنیشیم سلفایډ هغه د ملته ورګډی چې د قبضیت یعنی کانسټیپټیشن د مخنیوي لپاره ورڅخه استفاده کیږي.
دی ولسم ټولګي په کیمیا کې نن په دې پوښو چې په کیمیا کې مالګه د فلز او غیر فلز د مستقیم تعامل په نتیجه کې رامنځته کیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 سمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
تاسو له آزادۍ رادیو څخه درسي ساعت خبرونه اورئ. د دولسم ټولګي په تیر درسي ساعت کې مو امونیا ولوسته. نن به ښوونکی موږ ته اروماتیک مرکبونه تشریح کړي. په دې برخه کې لولو چې دغه راز مرکبونه د عفونت او سرطاني ناروغیو سبب کیږي. دا چې اروماتیک مرکبونه څه ډول بوی، مزه او ظاهري بڼه لري، په دې اړه ښوونکی بشپړه تشریح بیانوي.
اروماتیک مرکبونه نوم له لاتیني کلمې اروما، ښه بوی یا عطري بوی څخه اخیستل شوی دی. دا مرکبونه ډول ډول بویونه لري. بنزین لومړنی اروماتیک مرکب دی. بنزین بډاسونه ظاهري دي، د ځیګر او پښتورګو د سرطاني ناروغیو سبب ګرځي. ځینې اروماتیک مرکبونه چې په تنباکو کې شته د سرطاني ناروغیو سبب کیږي یا ګرځي. یو شمیر اروماتیک مرکبونه چې ډېر اهمیت لري ځکه چې دا د دوا جوړولو، رنګ جوړولو، نساجي په صنعت کې ترې کار اخیستل کیږي، لکه اسپرین چې د دردونو د آرامتیا لپاره، او ټیټرا سکلین چې د انټي بیوټیک په ډول استعمالیږي. اروماتیک هایدروکاربونونه مو ویل چې د اروما یا ښه بوی یا عطري بوی څخه اخیستل شوی دي، او دا مرکبونه ډول ډول بویونه لري، هم تاوان لري او هم یو ډول دوا جوړول، رنګ جوړولو کې هم کار ځینې اخیستل کیږي. دغه څخه یو بنزین دی، یو بیرنګ زهري مایع ماده ده چې مخصوص بوی لري. په 80 ډیګري سانتیګریډ کې په ایشېدو راځي. په عضوي محلولونو لکه ایتر، الکول، اسیټون، اسیټیک اسید کې په ښه توګه حل کیږي. همدارنګ بنزین د عضوي مرکبونو لپاره یو ښه محلل دی، او د شحمیاتو، ربړ، آیډین او سلفور د حلولو لپاره په کار وړل کیږي. د ټوله د بنزین په اړه معلومات وه. بنزین د هوا د اکسیجن په شتون کې د کاربن د اټومونو د زیاتوالي له کبله په ژیړ لوګي لرونکي لمبه باندې سوزي. بنزین یو ډول تیل هم ورته وایو. هغه څره ډول لمبه ده، ژیړ لمبه کې یو دود کې 2665.15O2 یا 15O2، 12 کاربن ډای اکسایډ، 6H2O پلس انرژي یا تودوخه په لاس راکوي. د بنزین او ځینې مشتقات فرمولونه او نمونه په لاندې ډول دا اروماتیک مرکبات دي چې په هغه کې د بنزویک اسید دي چې اسید لري، بنزایل الډیهایډ دي سی ایچ او لري، او بنزایل الکول چې پینول ورته وایي دا هم یو بل مرکب دي. بنزین چې شي دي په 30 ډیګري سانتیګریډ کې شول کیږي. فرمولای سی شپاش ایچ شپاش ده. بیا نفتالین دي، دا هم په اروماتیک هایدروکاربون کې راځي. نفتالین هغه مرکب دي چې فرمول یې د بنزین د دوه کړیو له یوځای کېدو څخه داسې جوړ شوی دی چې د دواړو کړیو ترمنځ یوه ګډه زوله موجوده ده. مالیکولي فرمولا او ساختماني فرمولې په لاندې ډول دي. مالیکولي فرمولې چې دي سی لس ایچ اته، او ساختماني شکل یې د دوو بنزینونو سره یوځای شوی دی. په مابینځ کې دوه کاربونونو یو دانه ډبل بونډ جوړ کړی دی او دوه بنزین سره یوځای شوی دی. بنزینونه سی لس او هایدروجنونه څو دانې دي؟ اته دانې دي. نفتالین د ډبرو سکارو له پرله پسې تکتیر څخه د سپین رنګ کریسټلونو په بڼه منځته راځي چې یو خاص بوی لري. د ویل کېدو ټکی 80 ډیګري، ایشېدو ټکی 238 ډیګري، او په اسانۍ سره په غاز بدلیږي. دا مرکب د کویلاروا له منځه وړي او په تشنابونو کې د بد بوی د لرې کولو لپاره هم استعمالیږي. نفتالین عموما د بوی د ایسته کولو لپاره په تشنابو، په دوشیانو او هغه ځایونو کې چې هوټلونو غوندې تګ راتګ ډیر وي، په هغه ځایو کې په دوشي کې استعمالیږي. د اروماتیکس هایدروکاربونو څخه وروسته راځو الکول ته. الکولونه د هایدروکاربونونو هغه اکسیجني مشتقات دي چې د یو یا څو اټومو هایدروجنونو د هایدروکسیل له یو یا څو ګروپونو په واسطه تعویض شوي دي. په دې مرکبونو کې او ایچ ګروپ د الکولونو وظیفوي ګروپ دی. عمومي فارمول یې آر او ایچ دی، او میتانول یې تر ټولو لومړنی مرکب دی. الکول په عام اصطلاح چې موږ شراب بولو دا هم الکولونه دي. او ایچ ګروپ په ځان کې لري. میتانول تر ټولو کوچنی دی، د میتان څخه راایستل شوی دی. میتان دی کله چې یو بور واچوي میتانول ځین جوړیږي. میتانول الکول دی. میتان د الکانو کورنۍ ګاز دی. ایتالین ګلایکول دا به د الکول یو بل ډول مرکب دی. یو دوه قیمت الکول دی. انټي فریز یا انجماد ضد ماده په توګه په نکلیه وسایتو کې کارول کیږي. دا ماده یو بې بویه ماده ده. په مایع حالت کې پیدا کیږي، په اوبو کې حل کیږي. محلول یې د اوبو د انجماد ټکی ټیټ راولي. انټي فریز کومه ماده ده؟ دا د موټرانو رادیټر ته رولیږي. بیا د موټرانو رادیټر په ژمي کې د ډیر یخېدو او په دوبي کې د ډیر ګرمېدو څخه ساتي. هغه کومه ماده؟ ایتالین ګلایکول دی. ګلیسرین چې یو درې قیمت الکول دی ټینګه او بیرنګه مایع ده خوږ خوند لري په اوبو کې حل کیږي د ګلیسرین څخه د انټي فریز مادې د پوستکي ملهم د چاپ د رنګونو په جوړولو کې هم ګټه اخیستل کیږي ګلیسرین خوشته اس پیژنو په دوا خانو کې شته کله چې لاسونه مو چاک سي یا وچاو دي هغه مال موږ استعمالوو ایتانول یا ایتایل الکول چې موږ وایو دا یو روښانه مایع ماده ده تیز ځانګړی بوی لري د شیدو ټکی د سنتیګریډ اتاویا درجې دي له هغه حبوباتو نه شایسته او کندي موادو لکه انګورو څخه لاسته راوړي نو ځکه ورته د حبوباتو الکول هم وایي ایتالین ګلایکول د حبوباتو څخه خلاص راځي نو د حبوباتو الکول په نامه یادیږي ایتایل الکول د کندي موادو د شیرې څخه زایمیز په نامه یو کټلیسټي انزایم د عمل په غذو له لاندې معادلې سره سم لاسته راځي ګلوکوز دی دا ته زایمیز ورچی دا غسخه ایتانول جوړوي او کاربن ډای اکسایډ په لاس راځي دا ډیر مشهور الکول دی په اترو په رادیټرو په موټرانو او په ډیرو شیانو کې استعمالیږي د بیا اضافي معلومات دي د پینول په اړه پینول خالص پینول یو جامد بلوري بیرنګ ماده ده که چیرې فینول د یو څه وخت لپاره د هوا اکسیجن او رڼا په مقابل کې کیښودل شي بنفش رنګ ځانته غوره کوي فینول زهري او ضد عفونی بوی لري په طبابت کې ترې کار اخیستل کیږي زهري بوی لري ضد عفونی دي ضد عفونی چې د میکروب ضد دي او په طبابت کې د دې څخه کار اخلي
د اروماتیک مرکبونو د درس په دوام مو انټي فریز ولوستل د دې کیمیاوي مادې خصوصیت دا دی چې په سړه هوا کې یخ نه وکی نو د همدې خصوصیت له امله د ژمي په موسم کې د موټرو په للیتر کې اچول کیږي
ل آزادی رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونی محلويش ته غوښونی سي د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه یک شنبه دو شنبه او سه شنبه په سهار ل اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د جغرافیه مضمون د یک شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د تاریخ مضمون د دو شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د کیمیا مضمون د سه شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شوونی او روزنی په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لارې تاسو ته خبريږي
مننه چې د درسي ساعت ملتیا مو وکړه نو هیله ده چې د استاد لوري د تشریح شویو درسونو څخه په استفادې له درسي ساعت وروسته یو ځل بیا د کیمیا نننی درسونه در سره تکرار کړئ خورز
تاسې دا خبرونه اوري او دا خبرونه له تاسې یا تاسې د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه را خپل پیغامونه پریږدئ دا واتس اپ شمیره ده 00420221240401 یو ځل بیا 00420221240401
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم د آزادۍ رادیو کارکونکو ته بعد له سلام زمانو عبدالرحمن د زابل ولایت خاکی افغان ولسوالۍ د ځنګلي د سیمې څخه خبر کوم زموږ سیمه ډیر د انتن لخوا ډیر تخنیکي ستونزې لري نورې ستونزې هم زیاتې دي خو د انتن ستونزه بیا ډیره زیاته ده په ډیره کې د اسلامي امارت چارواکو لوړپوړو چارواکو چې مې دا خواهش او تمنا ده چې دا مشکل موږ ته حل کړي والسلام په احترام عبدالرحمن
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دا آزادی رادیو ټول همکارانو او اوریدونکو دا سلامونه وایم زه د پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ نه تاسو سره پاړی کې کیم زما د میسج خمخه نشر کړ چې مسولین چرواکی ته ورسیږي او غور به اور بند وکړي یو دغه غشتنه موږ لرو د مخابرتی چرواکو نه چې هر یو کې غون بیسیندې وی او کا تسلات وی او کا ریبا وی ریبا خپل ته بخښتونه لري او کا سلامي چې کم مخابرتی چرواکی وی زما غاوري په د برمل ولسوالۍ ته خاص پاملرنه وکړي، ځکه دلته کمې مټې دي یستنې دي، هغه په نشتون باندې دي، ښه ډېرې کمې دي، باید دا زیاتې کړي چې انټرنیټ ته دلته خل لاسرسی ولري، خپل غږ پورته کولی شي. بل زموږ ولسوالۍ پاتې ولسوالۍ ده، په جمهوریت په وخت کې هم پاتې وه، اوس هم د امارت په وخت کې هم پاتې بولم ازم، ځکه چې هیڅوک توجه نه ورته کوي. زه د مسؤلینو نه دا غوښتنه کوم چې زموږ ولسوالۍ ته خاص پاملرنه وکړي، بل د مؤسسو ولته که دا غږ ورسیږي چې کومې مرستې راځي باید په اړمنو باندې وویشل شي چې کوم خل ورته اړتیا لري. دلته خو مالدار هم مرستې اخلي، د پته نه لګېږي چې ته غریب یو مالدار یو، موږ ته پته لګېږي چې ته مالدار دی، بیا هم مرستې اخلي، د غریبانو حق اخلي. مسؤلینو چارواکو ته زما خواهش او غږ مې دغه دی، باید په دا باندې دې غور وکړي د میسیج د نشرېدو په هیله.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، زه پرمان اللہ شاہین یم، او زه په خپل وار سره د افغانستان ولس ته د آزادۍ راډیو له طریقه سلامونه نیکی هیله احترامات وړاندې کوم. زه ډیر خوشاله یم چې داسې یو راډیو داسې یو غږ موږ لرو چې هغه هر وخت کې په هر حالاتو کې کاغذ سخت وي که ښه وي که بد وي، موږ ته خپل غږ را رسوي، موږ د افغانستان د حالاتو نه خبروي. ډیره مننه.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر،